السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام وو بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه مایکروفون ستاسو خبرونې ته ځانګړی شوی چې په افغانستان کې د راغلي وچکالۍ او د ناوړه اغیزو په اړه پکې خبرې کیږي. که تاسو هم په خپل سیمه کې له وچکالۍ نه کړیږئ کولای شئ چې خبرونې ته ځانګ راووهئ. قربانه زموږ همکاره فریده سیال د وروسته به سټوډیو ته راشي، خو اوس پیل د دې سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې د ښځو د نننۍ مظاهرې د تیتو پر کولو په تړاو ژوره اندېښنه ښودلې ده. یوناما په یو اعلامیه کې ویلي، افغانان له تاوتریخوالي پرته په آزاده توګه د نظر څرګندولو حق لري. یوناما غوښتنه کړې چې اوسني حاکمان باید خلکو ته دغه حق ورکړي. د طالبانو وسلوالو نن چهارشنبه د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او پر دوی اوبه وشیندلې چې په کابل کې د سنگار ځایونو د ترل کېدو په اعتراض راټول شوې وې. اعتراض کوونکو ښځو د کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. په کاپیسا ولایت کې د ګلبهار نساجي شرکت اړوند دوه ودانۍ د اور لګیدنې له کبله نړېدلې دي. کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویان عبدالفتاح فایز وایي، دغه دوه ودانۍ نن سهار 10 بجې د برېښنا د شارتي له کبله لګیدلې اور بشپړې ورانې کړې. د فایز په خبره دغو ودانیو کې د هستوګ نیول لس واحد کورونه وو چې په کرایه ورکړل شوي وو. نوموړی وایي، اور لګیدنه کې د ودانیو تجهیزات هم سوځېدلي او له کره ارقامو پرته وایي چې درون مالی زیان یې پر ځای پریښی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي، د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندیدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، دوی بیا هم پر خپل ژمنه کلک ولاړ دي چې د افغان وګړو ملاتړ ته به دوام ورکوي او سمدلاسه د خپلو فعالیتونو د بیا پیل لپاره به د جواز اخیستو هڅې روانې وساتي. په بغلان ولایت کې 4 کسان د یوې ښځې او د هغې د خاوند د قتل په تور نیول شوي. په دغه ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې تېره شپه په یوه کور کې یوه ښځه او مېړه د وهلو او ټکولو له امله وژل شوي دي. د مرکزی بغلان ولسوالۍ لپاره د طالبان امنی قمندان ملا اختر محمد بریالی نن چهارشنبه رسنیو ته وویل چې د دغه پیښې په تړاو 4 تنه نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي، خو په خبره یې تر اوسه د پیښې اصلي انګیزه معلومه نه ده. او په پیرو کې پرون سه شنبه لږ تر لږه 12 کسان مړه او 15 زیات نور هغه وخت ټپیان شول چې په یو لری پرته سیمه کې یو بس موټر یوې ژورې کندې ته ولوید.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه، ستړي مشي. میکروفون ستاسو پروګرام دی. ز فرید سیال پکې د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسو قربانه یو. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق پرون ویل، د روان کال له پیله یې تر اوسه په افغانستان کې تر 15 زیاتو کسانو ته پاک اوبو ته لاسرسی لپاره امکانات برابر کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خپل ټویټر کې زیاته کړې ده چې څاګانې کیندلې او ترمیم کړې دي او د اوبو رسولو داسې تاسیسات جوړ کړي دي چې د لمر په انرژۍ چلیږي. یونیسف ویلی چې د خلکو د کورونو مخې ته یې د اوبو نلونه مستقیما رسول دي، مګر بیا هم د څکاکو د اوبو کمښت ډیر د پام وړ دی په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې. بلخوا او چا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې په افغانستان کې وچکالي زیاته شوې او د ژوند د امکاناتو د نشتوالي له امله بېوزلي او لږه ورسره ډېره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان هم تیره میاشت په خپل راپور کې ویلي وو چې د اقلیم د بدلون او وچکالۍ په پایله کې په افغانستان کې د غلې دانې حاصلات ډېر کم شوي دي. د وچکالۍ په پایله کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د اوبو کچه راټیټه شوې او په ځینو سیمو کې تر ځمکې لاندې اوبه 200 متره نورې هم مخکته شوې دي. نن په پروګرام کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او چکالۍ او پاکو بو ته د نه لاسرسي او همدارنګه د پاکو بو د سطحې د ټیټېدو په اړه باندې یا په ټوله کې د بو د ټیټېدو په اړه باندې پروګرام کې بحث کوو. په دې به هم خبرې وکړو چې کچیرې پاکې اوبه کمې شي، د پاکو اوبو کمیدل یا په ټوله کې د اوبو کمیدل څومره چاپیریال ته زیان رسولی شي. د دې ترڅنګ کچیرې پاکې اوبه نه وي په یو ځای کې او خلک پاکو اوبو ته لاسرسی ونه لري او پاکې اوبه ونڅکي، د کمو مریضیانو سبب ګرځي. په ځانګړي ډول د هغې سیمې خلک چې دوی د پاکو اوبو پر ځای باندې هغه اوبه چې په یو ډول نه یو ډول مردار وي له هغې نه ګټه پورته کوي که د هر څه لپاره وي، دوی په کمو مریضیانو باندې اخته کیږي. نن په پروګرام کې په دغې دواړو موضوعاتو چې وچکالۍ اغیز او په څنګ کې ورسره د مریضیانو رامنځته کیدو لپاره څومره لار هواریږي خبرې ترې کوو. د خبرونه میلمانه مو ډاکټر زبیولا اقبال افغانستان سره په خبرونه کې دی او دوبو د مدیریت او پدې برخه کې د حکومتداري ماستر وحید الله صادقی سره په خبرونه کې دی. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشه بخیر راغلی. صادقی صاحب، پیل ویل تاسو کړو په افغانستان کې په دې وروستي کلونو کې کڅام د وچکالۍ موضوع تازه نه ده، لاله پخوان خلکو شکایتونه درلودل، خو په دې وروستي کلونو کې دا موضوع سربیره پر دې چې په افغانستان کې سیاسي تحولات ډیر دي او دا موضوع ورسره ګرمه ده، خو وچکالۍ او څه هیره شوې ده، خو بیا هم خلکو شکایتونه په دې برخه کې ډیر دي. څومره دغه وچکالۍ او د اقلیم بدلون افغانستان اغیزمن کړی په ځانګړي ډول د اوبو په برخه کې؟
سلامونه تاسو ته، سیال خورې د تاسو محترم همکارانو ته او تاسو لار ټول او دونکو ته. رښتیا هم افغانستان کې وګورو یو د نیمه هرایي هیوادونو څخه دی او د وچکالۍ تاثیرات په داسې ساحو کې لکه افغانستان غوندې چلته سطحي اوبه ډېرې نه پاتې کی او علت یې هم دا دی چې افغانستان اکثرا غرنۍ توپوګرافي لري، نو په دې وجه باندې دوی ډېر وابستګي په زیرزمینی اوبو باندې ده او اکثریت زیرزمینی اوبه بیا په زراعت کې موږ مصرفوو. نو د وچکالۍ تاثیر په افغانستان ځکه ډېر دی چې زموږ اقتصاد په کرنه یا زراعت باندې ولاړ دی او تر څنګ یې مالداري ده، چې دغه دوه سکتورونه زموږ ډېر زیانمند کی او د دې سره اقتصادي مشکلات افغانانو ته رامنځته کوي. نو نظر نورو ساحو ته چې دوی نسبتا ورښت یې ډېر دی او هرایي او نیمه هرایي نه دی، افغانستان بیا ډېر زیانمند کیږي.
صادقی صاحب، لارشته که څه موږ د افغانستان د سویل نه ځینې داسې اورېدونکي لرو چې دوی زنګ وهي وایي چې هلته خلکو د دې لپاره چې کرنې ته اوبه پیدا کړي په ځمکه کې څاګانې باسلې دي، په ټوله کې داسې بل څه حل لار شته چې خلک یې وکاروي بدیل یو څه د دې وچکالۍ مخه ورسره ونیول شي؟ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، افغانستان غرنی هیواد ده، په اوبو او زراعت باندې متکی ده، څنګه کېدلی شي چې خلک یو خلار مخې ته ونیسي تر څو هم د دې وچکالۍ مخه ونیسي هم د دوی کار وشي؟
مننه. کوم تاسو راشو اصلي لاته وچکالۍ وڅېړو، موږ د اتموسفیر او د ځکه ترمنځ یو پروسه دا چې د اوبو سایکل یا هایډرو سایکل ورته ویل کی، چې په هو کې مځکه ته اوبه د باران او د واورې په شکل راځي او داسې بیا هغه یو څه سطحي جریان تبدیلی او نورې زراعت ته ځي او بعضی جذب کیږي مځکې ته. نو په دې اساس باندې که موږ تاسو وګورو، وچکالۍ هغه وخت منځته راځي چې ورښتونه کم شي. نو د دې ورښتونه چې کله کم شي هغلته کوم ضرورت چې زموږ اوبو ته دی هغه د څښاک اوبه دی، بل خصوص په د اواخر کې زموږ او تاسو اوسیدنه یا شهري اوسیدنه سستینبل وی چې ورته وایي یا پایدار شکل باندې نه ده رامنځته شوی، نو هغه جوړښت د کورونو یا پنډوالۍ د نفوس په یو ساحه کې نظر بلې ساحې ته متوازن نه دی، چې دا هغه ضرورت د څښاک د اوبو د لوړ بیې او په زمن کې د سخت قشر د ځمکې رامنځته شوی چې اکثر موږ په کانکریټ ارزای چوو، نو هغه اوبه چې باید ځمکې ته جذب شي چې په شکل د زیرزمینی اوبو ذخیره شي هغه یو څه باتی کیوي، او بل خصوص په افغانستان کې چلته مایل د ځمکې زیات دی او اکثره صحرایي ساحې دي، نو په دې صورت کې هغه یو څه مشکلات زیات منځ راځي. دا چې موږ څه کولای شو د وچکالۍ لپاره، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ اکثرا لاس کال شل کال بعد په نیمه هرایي مناطقو کې همداسې په 2001 کال کې که تاسو په یاد وي هغه وخت هم طالبان حکومت و افغانستان د وچکالۍ سره مخ شو، نو د دې سره د همغږۍ یا څنګه موږ وکولای شو هغه ته امادګي ونیسو. مهمه دا ده چې د اوبو سایکل موږ مطالعه کړو چې فرضاً په کومو کالو کې موږ څومره ورښت لرو، او په داسې ساحه کې چې افغانستان هلته اوبو ته ډېر ضرورت لري او موږ اوبه نشو ذخیره کولای، موږ مجبور یو چې لوی بندونه جوړ کړو، او همدارنګه څنګه وکولای شو د اوبو هغه جریان چې دی د ورښت نه چې منځته راځي هغه څنګه مهار کړو تر څو موږ وکولای شو زیرزمینی اوبه تغذیه کړو چې اکثریت د افغانستان کرنه په اوبو باندې یعنې ورته ضرورت لري چې کاریزونه دي، او په تیرو څو کالو کې په زرهاو کاریزونه هغه په افغانستان کې وچ شوي دي، نو د دې خاطره موږ اوږدمهاله پلانونو ته ضرورت لرو تر څو هغه د دولت په طریقه پلی شي او خلک وکولای شي که چېرته دوی داسې د لارې چارې په کرنه کې استفاده کړي چې هغلته د اوبو مصرف حد اقل ته ورسوي، یعنی په کم اوبو باندې موږ وکولای شو ډېر زراعتي تولیدات یعنی حاصل ترېنه واخلو.
مننه. وروسته به په دې خبرې وکړو چې ستاسې په ان باندې دغه حل لارې کوم دي چې په افغانستان کې همدا اوس مهال کروندګر وکاروي تر څو هغوی کمې اوبه مصرف کړي او حاصل هم ښه واخلي، او د دوی هغه زحمتونه چې کال کې باسي هغه یو څه سمبره ترلاسه کړي. په دې وروسته خبرې وکړو اوریدونکو، تاسې هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ 00 3 2 4 4 1 تاسو موږ د واتس اپ شمیره ده، همدا شباړي کې ونیسئ، او که په سیمه کې مو وچکالي د اوبو کمښت په څنګه ډول د پاک اوبو کمښت سره مخامخ یاست اړیکه ونیسئ، خپل نظر شریک کړئ، او په څنګه کې که کومه مشوره غواړئ موږ سره خبرونه کې د اوبو د مدیریت ماستر او پاتسان کې ډاکټر صاحب هم شتون لري. ډاکټر صاحب، تاسو ته راځم، تاسو راته وایي کله چې پاکو بوت لاسرسي کم شي په څنګه ډول په لوی خارونه کې چې نفوذ ډیریږي، کله مریضیان په پایلې کې د اوبو له کمښت نه په څنګه ډول چې پاکې اوبه نوي او خلګي ونڅ کې رامنځته کیږي؟
سلامونه کوم تاسو ته او د پروګرام متخصص صاحب صادقی ته چې په دوبو برخه کې خکوټلي معلومات وړاندې کړل، همدارس ټول افغان ملت ته، ټول پښتنو ته، په ټول نړۍ کې چې څوک زموږ پروګرام اوري، دوبو اهمیت په ټول ټال ډول چې ولیدل شي، لکه هغه د قرآن شریف د نظر هم غوي مو چې هر څه د هر څه منشأ یا سرچینه چې دی وودي. بل خبره ده، دا په کومه کوره کې چې موږ او تاسو د زمکې په نوم باندې اوسېږو، درې پر څلورمه برخه دی اوبه دي، همداراز که د طب د لحاظه راشو بدن هم چې دی درې پر څلورمه برخه چې دی اوبه دي، یعنی زموږ سبا که چېرته زموږ په لوړه سطح باندې زمکه ده او که په وړه سطح باندې زموږ او تاسو د وجود نړۍ ده، د دې ټول فعالیت چې دی دا په اوبو پورې اړه لري. نو که چېرته انسان اوبو ته لاسرسی ونه لري او اوبه په نړۍ کې کمی شي، وشکاری ورته ویل کیږي، او په بدن کې کمی شي، ډیهایډریشن ورته ویل کیږي، د اوبو کمبود ورته ویل کیږي، چې دغه د اوبو کمبود په خپل په بدن کې په هر سین کې په هر چا باندې بیلابل ناوړې اغیزې لري. خو اصلي خبره دا ده چې منګه او تاسو چون پروګرام دا ده چې آیا دغه اوبه کمی شي دا د انسان په بدن باندې څنګه ناوړه اغیز لري؟ طبیعتا ډیر زیاتې ناوړه اغیز لري. اوس لکه منګ او تاسو په افغانستان کې کو ګورو چې دلته منګه معاینات کوو، کلینیکی کارونه کوو، هغه امراض چې په دې فصل کې باید ونه لیدل شي هغه لیدل کیږي، هغه امراض چې دوره یې باید په درې ورځو کې یا په یو هفته اونۍ کې ختم شي پات ورسیږي هغه امراض چې دی د هغوی دوره لس ورځې ته ان 15 ورځې ته وګد کیږي. نو په دې کې چې اوبه په یو محیط کې کم شي په دې کې په ټول ایکوسیستم کې په ځمکه کې او من جمله د انسان په خپل بدن کې چې دغه کمبودادو سره د مقابلې لپاره یو لړ عکس العملونه خي چې په خپل په دغه عکس العملونه باندې د انسان د بدن ډیره انرژي مصرفيږي، یعنی هغه انرژي چې هغه باید په نورو حیاتی غړو باندې مصرف کی هغه راځي د اوبو د کمبود سره چې بدن مخامخ ته په هغه باندې مصرفي. نو په عمومي شکل باندې یو دا چې د بدن انرژي چې د هغه زیاته مصرفيږي، بدن چې انرژي زیاته مصرفيږي هغه د نورو فعالیتونو لپاره خپل انرژي د لاسه ورکوي. نو همدغه مثال کومنګا چرته په لوړه سطح باندې د ځمکې یا د خاور په باره کې یو کله چې دا د اوبو د کمخ سره مخامخ شي نو هغه خپل ځواک د لاسه ورکوي، د دغه کم آبای د پاره د خپل تعاملات د سره کوي، د تعاملات چې سره کوي دغه تعاملات یا دغه انرژي چې د غنمو د جوارو د انګورو یا د هر قسمه میوې د تولید لپاره دا به دوه کوي، هغه انرژي د دغه ځمکه د اوبو د کمبود د لاسه نه مانی. او بل اساسه چې راشو په د د بدن هر برخه چې په نظر کې ونیسو د مغزونه نیولې د مرکزی عصبي سیستم نه د سترګو نه سایز غونډال چې د حزبي سیستم چې د انسان بولی تسلم چې سیستم چې د اډوکو سیستم چې د عضلات سیستم چې دغه ټول کچرته اوبو ته لاسرسي ونلري دغه یو هم چې د فعالیت نش کوله. اوس به څنګه چلکو موږ باید بدن ته اوبو ورسو، لکه دا په ټیپ کې هم دا په دین کې هم دا خبر راغلی چې ترسو ته پوره وګه شوی نه په بشپړ توګه ته به خوراک نه کې ته به ډوډۍ نه خوري. خود اوبو باره کې هم په دین کې هم په ټیپ کې دا خبر راغلی دا کته گئی او کته گنه ته به دورځي سلور لیټر اوبو لکه یو فرد چې بالغ وي او اویا کیلو دغه ست نظر پر نیولې دوی باید حد اقل سلور لیټر اوبو اس کې به د ضرورت مطابق کمی دي شي او زیاتې دي هم شي. خو کدا اوبه ورونه رسیږي د اوبو نه زمنګ مطلب څه شه دی صحیح وبدي چې په خپل د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان د اس ڈی جی یا سستینبل ډیولپمنټ ګولز په هغه کې هم دغه د خورا د خړو د سکولو هغه صحیح اوبو ته لاسرسي یو ګول یا یو معیار ټاکل شوی دی.
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب کوم دا اوبه پاکې نه وي تاسو ول چې بدن اړتیا ده او د غټول فعالیتونه پر اوبو ولر دي چې چیرې دا اوبه پاکې نه وي څه بدن کې واقع کیږي او په کوم امراض خلک اخته کیږي؟
خو موږ که چرته په لومړي سطح باندې وایو چې دا اوبه بدن ته نه وځي، موږ صرف د پوستکي د تماس د چټل اوبو سره خو موږ ډول ډول د پوټکي رنزورې سره مخامخ کیږو، ځکه موږ پوي ګو چې ډیر فنګسونه دي، باکټریاوي دي، وایرسونه دي چې دا په اندغه اوبو کې ژوند کوي. چې کله دا اوبو پاکې نه وي نو موږ دا دي چې جلدی امراض پکې شته. طبیعتا زمونږ اساسو خلک چې مسلمانان دي 15 وخت اوس کو دغه چټل اوبو سره کچر ته دوی تماسي نو دوی به د پوستکي په امراض باندې شي کېږي مصاب کېږي. چې پوستکي په امراض باندې مصاب شو طبیعتا یو بل تلاش ورکړي یو بل سره چې تماس لري یو مرز بل مرز دي، نو په ټولونه کې په ډیره چټکتیا سره دغه وشکاله یا په حساب د پاکو اوبو ته د نه لاسرسي د وجه نه چې دا د پوټکي امراض دا خپريږي. بل دا چې زمونږ اساسو مازغه چې دی دا په دې کپړې کې چې واقع دي دا شاوخوا د جدي د سیسس په نوم باندې وبدي یا مایعات چې په دې کې بزوړن حالت لري. کچته دغه چټلې اوبه اغه ته ورسیږي نو د مازغو په حساب مازغو ته به ډول ډول میکروبونه ورسي منځیت ورته ول کېږي. په ماشومانو کې ډیر خطرناک دي، په غټانو کې هم خطرناک دي چې حد اقل کچته جوړ هم شي او خود ته دوی هم وشي خو به هغه لکه د سترګړندې د لیا د غوږ کړه د لیا د جیب باندې پیسې په خبرو کولو باندې بدا غیس پرې دي. د تنفسي سیستم ته راځو، او تنفسي سیستم ته کوم غراشو، یعنی که هر سیستم ته تاسو مونږ د په خپل ازمنګ او تاسو بدن کې لکه مخ چې مل درې په سلورمه برخه چې دی دا وبدي دا وب باید پاکي وي. کدا وب پاکي نه وي زمنګ او تاسو د تنفسي یا که اصلا بدن ته وب نه رسیږي هوا چې د پوزې د لارې تنفسي سیستم ته نوځي دا باید اول شي مرطوب شي ترڅو د دینه بدن وکړي چې د اکسیجن استفاده وکړي. یعنی که بدن غواړي چې د اکسیجن نه استفاده وکړي باید اوبه ورته ورسیږي. اوبه چې ورسیږي په پوزو کې د هوا کچرته وچکالي وي هوا به شي وچه، چې هوا وچه هغه چې د پوزو د لارې هوا بدن ته ننوځي نو دا خنه مرتبېږي او په بدن کې چې کوم وبودي هغه د دیوچې هوا د لمدبل د پاره چې د خپل ډیر او خپل ډیر انرژي به مصرفه نو دا اکسیجن کله چې دا هوا چې وچوي او لمدبل ونه لري او یا کچرته دا بدن ته ننوځي نو هغه اکسیجن نه چې دغه د وچې هوا نه بدن په خاندازه استفاده نشي کولی. بیا زمونږ اوساسو د خپل د وینې دغه برخه چې د دې کې ډیره برخه وبودي اکسیجن هم یې هر سم وي د غوینې دا چې د اکسیجن باید د ار بي سي او د هيموګلوبین دلارې بیل نشته دا منتقل کی یو لیک دی نو بیا
یعنی کپټوله کی وایو کپټوله کی وایو لکه څنګه چې موږ ساده وایو چې اب مې حیات سمغه خبره ده ژوند پټول په بو باندې ولاړ ده نو هغه کسان چې زموږ پروګرام اوري حتمان د ډاکټر صاحب خبري واوریدلې او د افغانستان اوس مهال اقليمي بدلون سره مخ ده وچکالي سره مخ ده کم پاکو بوته ده کمښت موضوع ده او لاسرسي ورته کم شوی دی نو کچېری موږ بو سره احتیاط وکړو دغه سونه چې ډاکټر صاحب یاد کړو مخ کې صادقي صاحب یاد کړی د هغه سونه چې هر یو ور سره مخ کېدای شو او کنن پنورو دانو سبب اتمن په موږ راتلون کې د مننه ډاکټر صاحب تاسو به سره ګرځو زما غوریدون کې هم په تمه دي دوی ته باور شو سلام ستړي مشه څوک لکم زې ماډی کني ولیدا
السلام علیکم محترم فریدا سیل خور سلام نو می چیل تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدون کو ته وړاندې کوم سلام نو می چیل
مننه کور ودان سرملوال صاحب خیر اغلی ستړي مشه سرملوال صاحب نن د وچکالی پاړه پڅین کې پاکو بوته د نل اسرسي پاړه باندې چې یو ولادت د وچکالی کېدای شي همدا وسی د خپل سیمې پاړه ته وایي که څام تاسو وړاندې خبرونه کې هم د خپل سیمې حال شریک کړی دی خو پاکو بو پاړه ته وایي چې تاسو څومره خلک کو بوته لاسرسي لري
نو دا ته خو یقینا په دمو په خیبر پښتونخوا کې بیا خاص کار موږ چې تاسو وګورئ یو هری پور کې دلته خو زیات کډوال دي نو دا پاکو بوتم نشاله لاسرسي لري دا اکثره کې بلونه دي ډېر شي ساتي وبدي لدينا علاوه مطلب دا بورنګونه دي دا هم کې نو ورسي دي حال چې به موږ ماشین کې تا فکر یو نظر وړاندې کړو بهرحال پروګرام شار وخت یي به سما غفره نو دلته نشاله ست او بو داسې بندوبست چې ساتي او بو ډيري دلته شي ساتي او بو دلته ست نشاله اکثر وخت کما یي اکثر وخت داسې بعضي وخت ويغه وخت چې برېښناني د برېښنا له وجه نه بیا کې دای شي په اکثر وخت او بو هم وخت نه رسیږي خو دلته اوس نه دی شمشي نظام ما یو بندوبست سوی د دلته فیلر انتظار ته وایي نظام محترم فریدا جانی د دې نه هم ګټه ستل کیږي او د ما فکر او نظر باندې دا چیرته چې باران وشي ورختنه وشي دې چې اکثر دا وبشي اکثر دا د کویان او هم چې ما فکر ورته کړی دی مثلا دا د کیبلو هغه هم له دې سره پیدا کی مطلب خلی هغه رنگ اوخته دی شي نو د ډاکټر صاحب نه کزه وپښتنه وکم
مهرباني
نو د ډاکټر صاحب نه د ما پښتنه ده دا چې دا دی وګو د استعمالول مطلب اکثر جوی کې د شوبوین څخه په دغه خپل هواد کې مهل دی دی یکن د وسه د شجوینه به اوپر د جانی چې د شي بندم غوښ دی غول کې غو کې به ساري به هم راستو وګو به شکل او خلکو به هم دا وګو دی عام استعمال د پاره جنې وړیا به د شخص د پاره جنې وړیا به د جامو منځل د پاره مطلب دا خپل روزمره ژوند د پاره به چې نوړې دا او په کاروبار دي نو د ما فکر او نظر باندې او پښتنه ته براسمه دا ډاکټر صاحب نه ما پښتنه ده دا رقم او بو استعمال څه ده یعنی څومره سبب دي مختلفو ناروغیو ګرځي دا رقم او بو چې مثلا هغه د شهاو او شهاو ولاړ او بو یا مثلا د شهاو بو څاروي هم او بو چې مثلا د شوک او جنوري هم نو دا یو پښتنه نو کپ دې باندې د تاسو په یو نظر ورچاو دا ما پښتنه جواب کې په ډیره خې نو د وخت را کول نو مترنه پر دې سیر خو یو نه لیمنه
تاسو نه مننه کور ودان چاړي کوم نیولې و پښتون صاحب هم په لیکه دا غوي خبرې بم واورو بیا به ډاکټر صاحب ته ورشو پښتون صاحب ستړی مشي
السلام
ریډیو خو سره مې سلامونه مې قبول کړ. سلامونه تاسو تاسو درنه جنما ډاکټر صاحب ته
علیکم
السلام. موږ ویار کو اکان چې داسې متخصصین لرو وګر چې څه رادیو نو څو ورځې دلای بیا څه رادیو کنه سره دا ویل کیږي نه یو نه دا پیشنهاد دی چې دغه یا موج واړو یا در سره ختم کړي دا خلک ډیر په تشویش کې دي ساسې رادیو سره خلک مینا لري نو چې وای نو لري هم په هغه موضوع نه پوهیږي او بل پیشنهاد مې دا دی دا ساسې دا ورېدونکو څخه مې یو هیله دا ده پرې دی خوري ساسې مې هیله ده د ټکنیکي همکار د پروګرام وخت ډیر نه لسی بیا ځای لیکچر دی نو ورکه په دې باندې سره پوي چې می کروپی وبو مردار دی او مې دې شو وبو څوک نه شي شنه دا نو اوس پوښتنه ده چې دا یې کوي
اتمن زر ملوال سره ته وبو داسې منه امیر افانی
په بار سره دا پروګرام به ارسلې اکلري مګر دا پوښتنه ارسلې په دې پوي چې یو څلور وبوچې میکروبي چې هغه د دې یا وبوچې میکروبي چې هغه سبب د ډیرو ناروغۍ ګرځي دا خو ډاکټر څه معلومه ده وره یا څه معلومه ده ملت څه معلومه ده پارسرات موضوع ته براسم پرې دی خوري لکه چې په نورو ولایتو کې خوشحالي ده په افغانستان کې هم د جوزجان په ولایت کې هم دا خوشحالي ده ما مخکې هم سره په دا باره کې خبرې کړې وې ساته د وبو ډېر ښکته تللې ده یو خو بارانو نه دي سوي واکان موږ په دې باندې پوهیږو که طبیبان نه یو هم باران چې وشي واورې چې وشي دا چینجۍ د مځکې مړ کېږي حشرات ورسره مړ کېږي که باران نه وي دا اوس په جوزجان کې چې دا الان پیلن زستا سره غږېږم څو عمر کېږي چې دغه خاورې بادېږي دوړې بادېږي او بل اقلیم د بدلون دی اقلیم دی داسې ګرمي ده چې د ګرمۍ لا طاقت نه کېږي نو که داسې وي چې بارانونه وشي او بیا دا خاورې او دوړې کمېږي اوس د موسم د بارانو هم نه دی دغه خوشحالي پر دهقانانو هم تاثیر کړی پر زراعت هم تاثیر کړی تاسو باور وکړئ موږ دا خټکي و بادرنګ و انګورو دا مېوې و دا هندوانې د جوزجان سراوي ظاهره نه روغي ولیکن هلته په مابین کې یو رقم چینجي دي دا چینجي لري دا د دې حسابه چې باران پرونه شي همدغه چینجي پیدا کوي یا مرضونه پیدا کوي او دا خوشحالي خوري هغه رقم خوشحالي ده چې یو ځای چې میکروبي شي هغه بیا مریضانو ته به خلکو ته رنګ رنګ امراض مابین ته راوړي او داسې امراض مابین ته راوړي چې خلک نه په پوهیږي خلک یې تداوي هم نشي کولی او بل موږ په دې د دې امراضو په باره کې آګاهي هم نه لرو و دغه خوشحالي چې په جوزجان کې راغلي یا په ټول افغانستان کې هم دغه شي پر کوچیانو هم اثر کړی پر دیکان هم اثر کړی پر بزګر هم اثر کړی پر چمتو پر ګرامي باندې هم اثر کړی یو ځای چې غنم نه وي غنم ګرانی وي یو ځای چې حبوبات نه وي حبوبات ته موږ ضرورت لرو هغه ګرانی وي یو ځای چې میوه نه وي هغه میوه ګرانی وي
پښتون صاحب که زما غږ لري د قندارو هلمند کې زیاتره خلک له خپل سیمو کوچېدلې دي ساسې په سیمه کې خو به څوک نه وي کوچېدلې
ورکی زاستاګرام او په څیر کې مخکې زغربانی کړی دا خرابوالی د شبکو دی وزر نه قبول ک په جوزجان کې هم دغه کوچان چې دی دوی په ژمي یو ځای وسیږي او په دوبي بل ځای وسیږي او په دوبي بیا دا خلک دغه خوشحالي د عمل کوستاناتو ته ځي هلته د رنګ را مشکلات سره مخامخ کیږي که هلته واښه و خصوصا که واښه نه و الکم دې ګران ګران مشکلات سره مخ هم دا وسته چې ورسي موږ د زمينه دا هغه ځکه چې زراعت چې کوچان پر وسیږي هغه ځکه اوس خالي ولاړ دي یو خو واښونه دي کړی بل دا کوچان دي نه کوچې دي کوې صنعت ته تللي موږ شعبان ورته وایي الته دي بیا نو په جنې دا به څرګنده شو کیږي دا خپل مين نو په یو مين باندې چې واښنه دي د دې د مال چارګانې د دې مالونو شي شو خوري هم دغه وندې لته ونټوله وندې لته خو په دغه خوچکانې کې دی
مننه کور ودان پښتون صاحب چې زنګ دی وهلې د خپل سیمې حال در سره شریک کړو بل اوریدونکو يم لرو دوی ته باور شو خو دې لیک په تمه پات شي چې ډاکټر صاحب نه دغه د پښتنې جواب واخلو ډاکټر صاحب زرملوال صاحب پښتنه وکړه فکر کوم اشاره یې هغه خولونو او سیندونو ته په زنګل ډول ویالو ته چپل ورو پرتو سیمو کې د وړې وړې ویالې وی سیند راغلي وي زیاتره په ولایتونو کې چې ما کتلې دي په دې سندونو باندې په څنګه ډول په ننګرهار او بهسودو کې چې ما دغه سیمې کتلې رستورانتونه جوړ شوي دوی دغه خپل هغه پاتوشینی مواد سین کې ورګړی یا اوس په کلو کې هغه ویالې چې په خای او بس پاک وي سپینې وي خلګو بڅکلې اوس هغه هم چټلې دي رنگ هم بدل وي دغه ډول وضعیت اول علت څه ده سربېره پر دې چې خلک پکې دغه ډول کثافات ور زیاتوي او کوڅوګي وڅکي هغه ته زیان څه ده لنډي ورته وای
بسم الله الرحمن الرحیم پدې کې خو شک نشته چې زمنګ د سندونو د ویالو او د چینو حتی د برمایي ساګان او به هم چې د ککړې شوې دي یو عمده علت دا ده چې د افغانستان د صحت عامې وزارت چې د پتیر وخت چې اوس خبر نه مې چې پروګرام ورته لري دوی د ساګان او په وهلو باندې نظارت نه درلوده یعنی هغه فاصله چې د جذبي کمې سپټیک ساګان چې دي د بدرف د پاره کوم چې په حساب د اوبو ساګان د دوی په منځ کې هغه سټانډرد فاصله نه مراته ده نو په حساب دغه د سپټیک ساګان نه ډیر اسانه باندې د میکروبونه یا غایته مواد حتی یا په حساب ها میکروبونه اوبو ته منتقل شوی دی او په خپل اوبو چون د میکروب د ودی یو خو مکان دی نو زمنګ اوسه بل د اوبو چې دی د شریانونو د لارې یو بل سره رابطه لري نو زمنګ تقریبا په کابل کې هم چو ګوري په لوړه سطح باندې تاسو د نګرار ولایت خبرو کړه تاسو چې په دې کې هغه آله چې د اوبو د تسکول لپاره د چپدې کې سمره په حساب تیزاب دي سمره په کې منګ دي سمره په کې میکروبونه دا په کې کېده هغه په حساب په وحشتناک ډول باندې چې دی هغه په حساب چغه وهي او یعنی تقریبا د کابل د ټولو سیمو او هاذل قیاس لکه تاسو اشاره ورته وکړه د ننګرهار یا د غټو خارون دغه اوبو چې د متاسفانه د ټولو ککړې شوې دي نو د همدې وجه نه ده چې زمونږ اوساس په ملک کې مرزونه ډیر شوې دي بل دا مرزونه شته د مرزونو مطابق هغه دوا چې دا ټول متاسفانه زمونږ اکثره دوا د نور ملکونو نه واردېږي هغه د خپل محیط مطابق دا دوا جوړه او دلته په حساب هغه دوا زمونږ مریضانو ته یا میکروبونو ته کار نه ورکوي نو دې باندې یو مهم استراتیجی باید په خپل وزارت صحت عامه یا صادق صاحب تناسته د اوبو وزارت په دې باندې کېنی په دې باندې یو استراتیجی جوړ شي چې د اوبو د ککړول د ککړېدو مخنیوي وکړي ځکه زمونږ اوساسو په کابل کې هم کوونی سینن سبا کابل چې سیند د ډیر پخوانه وشو د وسو دي صرف د بدرفت وبولوزي دغه د بدرفت وبو په نهایت کې چې د سروبي کې چې د بل سین سره ځکه هغه ډیر وبو دي د بدرفت وبو چې د غټول سیمه دا ککړوي نو دغه ککړې شوی وبو چې د پخپل د صحت د پاره زمونږ اوساسو ګورو چې په حساب په صحت کې دغه شوی دي د خلکو اختان غرزړيږي ماشومان ودا نه کوي په حساب خزي شاندې شوی دی په شکر زیات شوی دی دغه هر څه مسایل چې دی دغه په دی خوراک او په دی څخاک په دی هر څه باندې چې دی د دې منشبه کې منګل دل شو هغه ور چې ویل چې منګه دا وبوست کوونس کو نه اصلا څرختنه نکېږي چې هغه وب چې سرخلاص دی هغه اوس کل شي کده سین دی کده ویالی دی کده چینی دی
مننه ډاکټر صاحب چې ډاکټر صاحب صادقي صاحب نه وو پختو شو څنګه کېدلای شي امکانات څنګه دي چې اوس پاکي او بمګولرو او د سمکي پاتل کې هغه ذخیره دی او بوچدي هغه وساتو صدقې سب تاسو بدر شو خداوریدون کې لري وخرې سي پته مده ستړي مشه په خیر اغلی نو مراته وی لکم زموري کني ولي
په خیر اوسه سلامات اوسه فريده جان خو جان سلامونه ته ته ډاکټر سم او ډاکټرانو سايبارو ته زنه بيول زابلي دم غړېلې غزنې خبرې کوم
غزنې په خیر راغلي زابلي سپ غزنې کې راته وای غزنې کې خو بخا او بخي وي څومره چې ما په یاد اوس څنګه دي
تقریبا نسبت زابل ته پکته غزنی کې وب شي دي هغه هم ک داسې د ویالو وب کې د رود وب کې ک هم دنځ کې د تل وب کې د څاګانو نسبت غزنی او زابل او کندهار د غسیمو ته شي دي خو په زابل کې سي تیر کال په هم د غشپو کې موږ یعنی سیلابونو زیات وکړي ډیر زیات مشکلات سره حالت زموږ سیمي باغونه خلک کروند د څاروي مخامخ کې له مشکلات سره خو سش کال له بعد مرغه خوشحالي وچکالي زپولې دي نو هلته له بعد مرغه وچکالي سره پیلن هغه کروندګر هغه کسان هغه ارض موجود که یعنی ژوندای موجود که ژوند کوي لبعد مرغ وچکالی سره مخامخ ته په دې وختو کې په زابل کې.
مننه زابلی صاحب که هرڅه غزنی ته لاړ شي بیا هم د زابل ستونزې شریکوي. کور دی ودان چې د زابل ستونزې
له ډاکټرانو صاحبانو به پښتنه وکم هغه دا چې خوري بلې زابل ټول وطنونه مې خپل دي خو زابل چې زه مسافر یم ته ګرانم ده. نو خیر نو ډاکټر صاحب نه مې پښتنه همدا ده ډاکټر صاحب محترمه دا یو ما یعنی په تجربه ورسره مخامخ شویم مثلا نبی الله زابلی زابل کې اوسیږي خو یو وخت د کندهار یا هلمند لوري ته مسافر کیږي هلته په زابل کې خوږی او به دایمن خوري خو څو ورځې چې په مسافری کې هلته په هلمند کې تروی او بخوري آیا له کومو ناروغیو سره به مخامخ کیږي کیا او که چیرته عموما ډېره خوشحالي سي په یو سیمه کې ډېره وچکالي سي په دې فضا کې یو داسې حالت مخې ته راتلای سي یو داسې ویروس پیدا کېدای سي چې موږ له جلدي مشکلاتو سره مخامخ کی کیا او خوري مهرباني وکړي نشرات د شپې له مخې مشته پال کې دوه ورځې کیږي خراب دي مننه.
حتمان موږ به ستاسې دا ستونزې ورسوو چې په نشراتو کې څه ستونزې ده چې تاسې دا دوه شپې نشي اورېدلی. پښتون صاحب هم شکایت درلود او تاسې هم مننه حتمان دا ستونزې به موږ شریکې کړو. ډاکټر صاحب دا ځواب به تاسې وروسته ورکړئ اوس به صدیقي صاحب ته ورشو. صدیقي صاحب تاسې راسره په دې خبرې وکړئ چې حل لار څه ده افغانستان کې وچکالي ده ورختونه نه کیږي که ورخت کیږي هم سیلاب راځي کروندې لمخې وړي اوبه چټلې دي اوس څه کیدلی شي حداقل د خلکو وکولی شي پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي.
مننه. لکه څنګه چې اورېدونکو وویل د اوبو مشکلات په افغانستان کې یعنی ته نشي کولی کوم مشکل چې په ښار کې دی هغه هماسې په کلي کې ته په نظر کې ونیسي نو د هر ځای د مشکل د څېړلو په ترتیب باندې به بیل تصامی نیول کیږي. لکه څنګه تاسو چې مخکې وویل چې مونږ نور کله د ویالو نه به اوبه څښلې هغه به پاکې وي خو اوس هغه حالت یې نه دی. تاریخ په سلسله کې که مونږ وګورو افغانستان داسې یو هیواد دی چې هغلته د اوبو زیرمې د مونږ کلیو د بانډو نه سرچینه اخلي او دوی هماغلته هغه فرسټ یوزر یا لومړی استفاده کوونکي خلک وو چې په خو خلکو به بیا کوشش کوله حتی چې خپل مالونه د ویالونه لرې وساتو تر څو هغه اوبه ککړې نه کړي. خو وروسته دا هغه تغییر شوله او خلکو یو څه بې باکي هم رامنځته شوله. په پرمختللې نړۍ کې که چېرته مونږ وګورو اوبه مخکې دې نه چې استفاده شي د هغو لپاره یو فابریکه موجوده وي چې اوبه تصفیه کیږي. نو کله چې اوبه تصفیه شي وروسته هغه ټیسټ کیږي بیا د پایپو طریقه کورو ته رسول کیږي. او په افغانستان کې موږ داسې یو سیستم نه لرو چې ټول ښار وصل کړی وي د اوبو د شبکې سره. خال خال ځایونو بعض لویو ښارونو کې موږ لرو چې وړې شبکې دي خو هغه تم فکر نه کوم چې تصفیه د اوبو د موجودې وي چون هغه مستقیما زیرزمینی اوبه دوی استفاده کوي. او په زمن کې دا چې مونږ څه کولای شو کله چې وچکالی رامنځته شي ګورې مونږ دوه رقم اوبه لرو یو سطحي اوبه لرو چې هغه اکثرا چې د لویو ښارونو څخه تیریږي هغه کیفیت د اوبو د څښاک د وړ نه وي نو ضرور ده چې د هغو اوبو نه یا استفاده ونی شي د څښاک لپاره او که بیا د څښاک لپاره استفاده کړي د هغو لپاره تصفیه خانه ایجاد شي تر څو هغه اوبه د خلکو چې اشد ضرورت د څښاک دی د هغو لپاره ورسوي. افغانستان کې تر ټولو زیات اوبه چې اوس مصرفېږي هغه د کرنې لپاره دي او زموږ د کرنې باوجود دی چې په موږ په یوویشتمه نړۍ کې یو او د کرنې لپاره په نړۍ کې اوس داسې لارې چارې دي چې هغه د اوبو مصرف په کوم شکل چې په افغانستان کې کیږي په هغو شکل باندې نه دي. یعنی که چېرته مونږ یو باغ ولرو په هغو کې 200-300 ونې ولرو هغه د اوبو شکل داسې دی چې مونږ ټول پټای اوبه کوو چې هغه ځایونو ته مو اوبه رسوو چې هلته ضرورت نشته دی ورته در حال کې چې اوبه صرف د مونږ ونو ته پکار وي. نو د شیوا د زراعت مونږ باید تغییر کړو اوبه په شکل تنظیم کو چې غزمین ضرورت په حل شي چې قطرایي سیستمونه ورته ایجادېږي همداسې نور افیشنت په نامه ورته یادېږي هایلی افیشنت اریګیشن سیستم یعنی هغه باید ورته په نظر کې ونیسو چې څنګه مونږ اوبو مصرف او زیادې اوبو څخه جلوګیری وکړو په زمن کې کوم کرنیز توکي چې مونږ وکړو د هغو قیمت مونږ په نظر کې ونیسو که فرضاً مونږ ټول غنم وکړو یا فرضاً ټول مونږ میوې لکه اندوانې یا خربوزې وکړو په آخر د کال کې د دې محاسبه وکړو چې فرضاً د یو هکتار مځکې څخه مونږ عاید څو دی که چېرته زه غنم وکړم د دې عاید ماته څو دی او که چېرته بیا داسې وي چې د هغو سره مونږ د کورنۍ هغه مشکلات نه حل کیږي په داسې یو بوټي باندې مونږ یعنی کار وکړو یا کرنه یې رواج کړو چې د هغو قیمت لوړ دی او په زمن کې قابلیت د دې لري چې د اوږدې مودې لپاره موږ وساتل شو بدبختانه په افغانستان کې د کرنې د تنظیم لپاره چې په ریجن باندې وویشل شي چې کوم ریجن کې څه شی وکرل شي او په کومه پیمانه وکرل شي او د هغو بازار په نظر کې ورته ونیول شي چې څومره بازار کې هغو ته ضرورت دی او کاروندګر هغه په ښه بیا خرڅولای شي دا سیستم نه دی موجود نو ضرور دا
صدقې صاحب یعنی هغه څه چې باسته خبرونه واخیستل دا چې په یو طریقه نه یو طریقه باندې مو کولای شو د وچکالی مخه ونیسو دا چې کاروندګر یو کولای شو د خپل حاصلاتو د خرابوالي مخه هم ونیسو دلته کوي حکومت چا سره مرسته نه کوي خپل دهقان کولای شي د دې کار مخه ونیسي یو داسې ستراتیژي ځان ته جوړه کړي چې هغه د خپل ځمکې مکینه خه حاصل واخلي
ګوره دې د قانون د لپاره تر څو چې د وګړو سره تخنیکی مرسته ونشي د یو د قانوني بازګر د لپاره مشکل دی چون هغه لاسرسی نه لري چې فرزند زموږ ورښت په کومه میاشت کې څومره کی او اوس په نړۍ کې پرمختللي سیستمونه شته چې د وګړو د تیر د ورښت په اساس هغه پریډکشن یا پیشګویي کوي چې فرزند په دغه میاشت کې زموږ ورښت په دغه خاصه منطقه کې څومره وي نو د یقینو ته تخنیکی مرسته ضرورت ده چې هغه حکومت یې نشي کولای هغه حکومت هم اوس چې دی ډېر ضعیف دی او چې اکثره څوک د حکومت په نامه له نه پېژندي نو هغه کوم نړیوال ارګانونه چې په افغانستان کې فعالیت لري د هغو میلیونونه ډالر هم په همدغه بخشو کې مصرفوي نو دوی ته ضرورت ده چې د یقینو سره په دې بخش کې مرسته وکړي تر څو دوی ته وښيي چې فرزند د ورښت تاسو په سیمه کې څومره دی او کوم بوټي تاسو ته ډیره ګټه رسوي د هغو ترویجن ته دوی ته معرفي کړي یعنی مشکل حل کېدلای شي اما چې په کومه طریقه باندې مخکې ځي دا مهمه ده چې کومه هغه اپروچ یا کومه لاره چې خلک مخکې ورسره نیسي هغه مهمه ده چې دا دولت هم دی او په دې زمن کې خلک هم باید مسؤلیت پذیر واوسي او خپل پوهاوی لوړ کړي
د پاکو اوبو د مصرف په اړه مرته وای د اوبو په برخه کې عام خلک چې اوبه څکي یا د کور کارونو لپاره کوي یا د خپل تجارتي کارونو لپاره د رستورانتونو کې یا نورو ځایونو کې شدوی دا اوبه کوي څومره باید احتیاط وشي د اوبو سره
بل د څښاک اوبه ګوره کوم تاسو وګورئ کوم کورونه چې هغه یعنی پایپ یا د نل د لارې اوبه ترلاسه کوي هغه او یا فیصده اوبه د کمور د طریقه فلش کوي یعنی کومه اوبه چې موږ چو دی او انسان د پاره ډاکټر صاحب د مونږ نه پوهیږي فکر کوم د 5 لیتر شاوخوا دی چې هغه ډیر نه دی چې موږ د حیات د پاره استفاده کیو اما د روزمره فرزند موږ د بدرفت د پاره چې کومه اوبه مصرفي اکثریت اوبه موږ په غولار مصرفي یا فرزند د کالای مینځل د پاره یا همداسې کوو ګورو د آشپزخانه د پخلي د پاره موږ مصرفو نو مهمه ده د کومه اوبه چې دوی مصرفوي څنګه کولای شي دا اضافه او بچ دې مصرفوي د دینه بیرته څنګه دوه موري استفاده وکولای شي دا که فرضاً د یو کورنۍ په ساتنه کې په یو منطقه په شکل باندې شي چې دا د بدرفت اضافي او بچ مونږ دي چې فرضاً د حمام او بدی د تشوي بدی دینه موږ څنګه وکوي شو دوام ځلی استفاده وکړو یو اگر ریوز دي دو څنګه موږ رامنځته کړو او د دې د ایجاد لپاره فکر کوم په افغانستان کې د نړیوال بنسټونو ک د ملګرو ملتونو دی او نور مرستندوی ټولنې دی دوی کولای شي کوچنۍ منطقوي ذخیره جوړ کړي چې هغه بیرته هغه به تصفیه کړي او بیرته د دوام پرپوز یا دوام هدف چې بغیر د اتفاق مونږ یې غوې پر استفاده کړي
مننه یعنی په ټوله کې دغه خبره بیرته حکومتونو او دولتونو ته ورګرځي چې هغه باید په دغه برخه کې اقدامات وکړي او په ټوله کې دا د یو کس یا د زینو کسانو په وس کې کار نه دی فقط هغه څه چې تاسو یادونه وکړه دا چې یو شخص تر خپل اندازې د کمی وب مصرف کړي او د بې ځایه دوبو مصرف نه مخنیوي وکړي کور ودان صادق صاحب تاسو بیرته راشم دا ورېدونکو برا وخلو به ډاکټر صاحب ته ورشو سلام ستړي مشه
وعلیکم السلام سلام سید زه هم تاسو سلام وایم او د ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد من لغمان
همدرد صاحب لغمان په خیر راغلی لغمان کې سینونه څنګه دی او به پاک دي که خیر نشوي مردار شوي
سینونه خو پاک به ورته نه وایو په دې سه اوس خو اکثره خلکو دا د کلو ماغه دي تشنابونه دا هم تر سینه رسول دي کنه نو څوک څه په دې نه خبري هغه خو ته نه چې کله لپاره یې استفاده نه کوي د موږ په سیمه کې او که څوک نه خبر په نورو سیمو کې هغه د موږ معلومات نه لري چې هغه چې کله ته استعمال یې کنه خو زه دوه د غوایم چې کوچکالي لکن د نه انسانان موږ مرو او فصلونه هم سوځيږي او ساروین طلب کیږي که بارانو نه یې دام کورونه وړي مثال خبره فصلونه مړي نو به په ځل رواني کنه دغه سیستم دلته بيخي کمزور ده سي مطلب دې ته یو تدابير ونیول شي چې لکه دا اورور شي ویل چې کم دی وبا تل چې مثال یو په عادت یو نه ډیر تواخي تل چې دغه وبونه د زمکه دي وبو غم لاندې خوړل شي کنه نو دغه سیستم خودل کنه تاسو خو زه دغه نوای ما چې دلته اوس په دې اکثره ماشومان باندې ډیر غټه غټه دانی راخاتلې دي په دې سترګو یو په مخ یو په دې زنه یو دسې اکثره ماشومان چې زوینه ما دغه مرض باندې اختصاصي دی او بيخي چا خبره پازاب کړین دی او بدرنګ کړین دی دغه با سوا د کې د شیداد یو وڅکاله یو ځل سوا ځل دغه ماشومان خوراکونه دغه سيدي
هم در څپ قدم راته وای چې سین کې خو بدوی نه لامبي ګرمه لپاره سین کې خو بند نه لامبي
سین کې څوک چې هم دغه د کلو یالو کې لامبي شي دا اکثره دغه تشنابونه هم ور وتل دي او دا دغه کلام دی دا ماشومان خو سین د پدین ستل سین خو لګلرم داتنو هغه دا سین خو بيخي لمبه نو چې دغه یالو کلام دی او هغه مردار یو دی چې اکثره تیری دی چې سینم ځل تور تناس کې مزه اکثره سی یو بل غوټه کوي دی وبو کې دغه مردار یو دی چې تیری دی دا سی تیری چې د راخي په نور مختلف یو ورځ باندې قانونون هم د لاسو کې لګولي غریب خلک هم دی کنی جای ډاکټر تا وین هم نه کیږي کلام دی نه غیډ هم گزاره نه کیږي ځکه ګرمي ډیره را برکون هم هم نسته هم په سینا کې
مننه مننه مو ډاکټر سره پوښتنه وکړه چې د دې حل لار څه ده کور ودان د بل اوریدونکو په امر واخلو ستړي مشه څوک لکم زما لري کني ولي
بل څه
استاسي راکل رو میرا بانی فکر کوم چې اړیکې پرې شو را سره هڅه وکړو چې بیرته بیره واخلو ډاکټر صاحب تاسو ته راځم زموږ دوه اوریدونکو له تاسو پوښتنې درلودي زابولي صاحب او همدارنګ همدرد صاحب زابولي صاحب ویلي چې هغه کله یو سیمه کې وي او کله بل سیمه کې د اوبو څکلو کې اوڅه توپیر ده دا غي د سنز څنګه حل کیدای شي او کچری په وشکاله په وجه باندې وب کمی شي څه ډول ناروغي نه رامنځته کیدای شي که تاسو مخ کې ورته اشاره وکړه لاندې ځواب ورکړي
لوران د لورین سختن په نامه بیا هم ټول ته سلام علیکم یو خو غرور تاسو هم ته پښتنه وکړه چې آیا د وشکاله د وجه نه مهاجرتونه یا کډوالي رامنځته شوی ده کنه دا هم د وشکاله د وجه نه دا کډوالي نه چې رامنځته کیږي د صحیح لحاظ دا هم یو غټ کړکېچ ته د ټیپ د پاره اوس په یو سیمه کې یو میکروبي په یو خلکو کې هغه په هغه آب او هوا کې دغه خلک دی یوه سیمه ناراضي بلی سیمه ناراضي دغه کم میکروب چې دوی سره دا هم بلی سیمه ناراضي په مایکروبیولوژي کې د تپاساج ورته ول کې کله چې میکروب د یو بدن نه بل بدن ته ځي یا د یوې ساحې نه بلې ساحې ته ځي نو هغه میکروب چې دی مقاومت ډېر زیات په حساب حاصلی او په هغه سیمه کې حکم انټیبیوټیک یا کوم درمل چې دي هغه بیا ورته کار نه ورکوي. نو که وچکالي رامنځته کېږي او د دې وجه دا کډوالي رامنځته کېږي نو د یو سیمې مرنځ بل سیمې ته هم لیږدول کېږي چې دا هغه نوې سیمې ده چې دا کوم خلک تللي دي هغه خلکو دپاره به دغه مرض ډېر زیات کړوونکی وي چې په دې باندې په حساب وسه پورې دومره توجه نه ده ورکول شوې. بله خبره دا ده مونږ او تاسو په دې اوبو کې طبیعتا لکه دی خرور خو د یو ولایت ته بل ولایت ته دغه خبره وکړه طبیعتا په هر ولایت کې خپل میکروبي په حساب په هغه سیمه کې که بل اخره هغه هوبه زمونږ خوشبارښتنه دا ده همیشه چې اوبه نه باید سرخلاصي وسکل شي باید حتما د ساګانو او ساګانو چې کومې سرپټي دي د هغې نه وسکل شي او دولت هم باید هم دې کې په حساب نړیوال سازمانونه چې د ډبلیو ایچ او والا د دینه موږ په ډیر جدي توګه باندې خواهش کوو چې حد اقل کلور کار نشي کول د کلورین په ټوله افغانستان کې وړیا توګه باندې په خلکو باندې وویشي چې دوی خلکو دغه کلورین په خپلو ساګانو کې واچي چې دا میکروبونه د منځه لاړ شي. د یوې سیمې نه بلې سیمې ته چې دي طبیعتا اوبه به یو بل سره فرق کوي طبیعتا ولې نه چې په کومه سیمه کې چې اوبه تر وی خو طبیعتا د کې به منرالونه زیات دي کې به منګ زیات دي کې به هغه څه زیات وي نو طبیعتا دغه اوبه چې دي په هضمي سیستم باندې اثرات راوړي حالات را مسکول شي په ګردو کې کاند را مسکول شي ډیر زیات سوند دي سره پیدا کیږي. نو بیا هم که په کومه سیمه چې د اوبه تر وی یا مشکلات وي نو د هغه تر وو بونه د خلک استفاده نه کوي چې په حساب بدن هم د دغه تورو بو سر د تطابق د پاره هم چې د ډیر زیات انرژي په مصرف کې او دغه بو د پاکول د پاره چې په ګرده باندې هم ډیر زیات فشار راوړل کیږي. نو دغه خبرې دلته چې د غبل روښ د رغمان ویل چې دغه مشکلات منګه ټول مشکلات په اندغه کې لرو چې په حساب بدرفت یا زمنګ سپټیک ساګان یا کوم چې سپټیک نه دي زمنګ او بو ته هغه د زیرزمینی دی او هغه په حساب د متخصص د چټ په خبره باندې هغه د ساتیو بو دي ته لاره پیدا کړی ده. اساسي حال د دې دا ده چې د دې اوبو باره کې باید عامه پوهاوی وشي همې د پاکولو په باره کې دا چې څنګه پاکیږي دا چې څنګه ساتل کیږي او هم دا چې د وچکالۍ باره کې او د اوبو د اهمیت باره کې یو څو ځله چنن سبب افغانستان کې ډیره لیدل کیږي ګرچې زما د تخصص برخه هم نه ده سولر انرژي ارتا یو ځکه چې شیشه لګولې اغینه برق تولیدي بیټرۍ ورته لګولې سریری شاته هغه د کوینه غوبره وباسي چې پښتنه ورته وکړي چې دا اوبو ولې ځکه وي برق چې دا غي مفته نو کو برق مفته هغه اوبو چې دی هغه د زیرزمینی ساګان اوبو چې دی هغه په عام شکل باندې کوي. نو دولت چې د کچرته هغه د اوبو او انرژي وزارت یې کاغه د زراعت وزارت او کار چې د سیاتامي وزارت د دغه سکارونو او بل دغه چې دولت په دې باندې نظارت کوي چې په یو کور کې په یو سیمه کې چې د اوبو د پاره څه وصل کیږي آیا دغه د اوبو د اساس ادري ته زیاده کنه ده خو خو دلته هدیره وا کنه و د دغه د اوبو د سات تر څنګ باندې په بل ځای کې کومه د حد اقل باید یو خاص استانډرد واټر یا فاصله د چاغه باید سپټیک ساګانو سره مراشي. متاسفانه سپټیک ساګان یې هغه خصوصا جذبي دي هغه هم ډیره شوې دي خلک مراته هم نه کوي اکثرا اوقات چې په کابل کې وینم متاسفانه یو سیس دوس شوی دی دولت نه جدن غوړو اکثرا خلک دغه سپټیک ساګان چې کوم دي جذبي نه دي دا په دې ساتیو بوکو یا په کوسو کې چې دا کمی وړاندې دي په دې کې دا تخلیه کړي دي د پاره چې یو زر یو نیم در افغانۍ چې هغه سپټیک ټانکر تور کې هغه تورن کی نو په دغه بعضی مسایل چې دي دا په خپل په دولتونو پورې اړه لري چې د پاره یو استراتیجی جوړه کی او که د دې د پاره په دولت په سطح هلاک څنګه چې صادقې سبل استراتیجی جوړه نشي دغه بعضی مسایل انسانان په طبیعتا ټول د سی یو خواص لري چې یوازې د خپل ګټ په سوچ کې تور سوچ منګ او تاسو د یو ملي فکر ونه لرو د دې خپل وبو باره کې هغه په لوړ سطح د مهار د پاره یا به حساب د ډیم جوړول د پاره یا د برق جوړول د پاره یا د
چمنګې کده هم درڅه پښتنې تم لاندې ځواب ورکې د غدانې چې وس راخېږي د دې حل لار څه ده یوازې ماشومان پرنګ دی هغه کڅه اشاره وکړه چې برق نشته ګرمې ډیره د مجبورې د ماشومان ولم بي ګرمې ده او چې لام بي داسې دانی ور باندې راخېږي وس حل لار څه ده دوی څه وکي.
نو بس د دې خو یو حل لار ده چې لکه باید ونه لامبي په دغه خصوصا ولیدل شي چې آیا دغه لختي کې چې دوی لامبي دې ته کوم پیسې بدرفت راغلي دي کنه درغلي یو بلکې چرته دا لامبي د کور ولادي او زحمتو بس د لمبانه باندې چې ماشومان نزی په مایات لکه د ډیټول په نوم باندې د سیفګارد په نوم باندې بعضي انټي سیپټیک مایات یو ساتل په یو سر په یو ساتلو بو کې چې لکه د لمبانه باندې حتما په دغه مایات باندې اړه دی اقل کې
یو ځل دی په کور کې په صابون باندې ماشومان پریوینځي، بیا د دې عارضه دی چې دغه جلدی امراض نه خو خلک صرف جدي لسی، بیا د دې وروسته ګردی هم امکان لري چې دغه ماشومان ورسره خراب شي، چې بیا د ګردو علاج متاسفانه موږ په افغانستان کې نه لرو چې ډېره غټه خزینه ده تبدیلوي دغه لپاره دی.
مننه کور ودان له تاسې ژوندی اوسئ. هیله مندیم چې همدرد صاحب خپل ځواب اخیستی وي او هغه ماشومان چې په دغه ویالو کې لامبي له دې وروسته یې پرېنږدي، که چیرې فیلحال ورباندې دانې راونخیږي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه، د دې امکانات وروسته شته چې د ګردو په تکلیف باندې اخته شي. له تاسو دواړو قدرمنو نړۍ مننه چې وخت مو راکړو راغلی په افغانستان کې د وچکالۍ او پاکو بوته د نه لاسرسي د ازرارو په اړه مو مسره خبرې وکړې. د تاسو قدرمن اوریدونکو هم نړۍ مننه چې راغلی، اړیکې مو نیولې او خبرې مو له ما سره وکړې. په پای کې ورزو د اوریدونکو ځینې پیغامونه دي ک جلالوف صاحب دغه پیغامونه راته خپاره کی چې دوی هم د مختلفو سیمو نه شکایتونه درلودل او ویل دي چې په سیمه کې وچکالۍ ده. یو دوه پیغامونه ورو هم د سرز مک پروګرام هم
ترسیک. السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم. بار السلام، زه د هلمند ولایت د بنجکچ کې ولسوالۍ د زمینداور څخه خبر کوم. ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې د زمینداور ته د احاط راواسي، د خلکو حال دی معلوم کی ځانته. دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي. اوبې پر یو سل واټیا غاز په برمو کې نسته، اوس پر می درې درې سل متر ته شبکې دل واړي، نو بالا د خلکو تر واسطیر دی په سل فیصده کې اتیا فیصده خلک بارسی ویږي. نو دغه زنداور ته د والله یا کانال ژر ته ژر راوکاږي. بوت ډیر نږدې مګر موږ منطقه وچه ده، د غټه ساحه د ګوره ظاهرشاه د واسه خدرې سو شپېته کاریزه او اوس درې وسوه کاریزه لرې منطقه ده. نو هیله کوو چې دا کار ژر تر ژره وسي په درناوي د پیغام د خپرولو په هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنداور کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، پر 200 متره باندې دي. 200 متره موږ د څخه د اوبه راکاږو. نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي. موږ د ډېر سخت مشکل سره مخامخ یو، د چشنګ بلانه لرو، لاس لاکه کالداري مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګ بسړې برابرې. نو خدای دې وکړي دا والر ته وکاږي. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکالی ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي، کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي، چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خواته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو وخوا ته ځي، کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤولین ټول خپل ځای خلک دي، زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي، او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. وسلام په احترام.
سلامونه د ازادي راډیو کډرمندو کارکونکو او ریډونکو ته په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله بایست. لیک تر غلې ما محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرونو څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. دا چې ګرمي زیاته ده، وچکالی ډیره ده، زابل میزانه ولسوالۍ یو له هغو ولسوالۍ څخه ده چې وچکالی سخت ځپلې ده، او په دې سیمه کې د اوبو ساته ډېره کښته سوې ده. خلک د سیمې اوسیدونکي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د حکومت نه د حاکم نظام د مسولینو څخه مداهله ده چې زموږ ولسوالۍ زموږ ولس ته پام وکړي، توجه وکړي او لاسنیوی وکړي، تر څو له دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي. دا چې زابل میزان ولسوالۍ یو اقتصادي ولسوالۍ ده او یو زراعتي ولسوالۍ ده، ټول هغه د ژوند چارې د زراعت له لارې دوی پوره کوي. متاسفانه چې وچکالۍ همدغه سهولتونه همدغه کومې لاسته راوړنې چې دوی په کومو تیرو کلونو کې لاسته راوړې وي، هغه ټولې د وچکالۍ له امله برباد شوې یا هم په صفر کې ولاړې دي. نو ستاسو څخه مو هیله همدا ده چې زموږ پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي، تر څو همدې ولسوالۍ کې بندونه جوړ کړي. دا ولسوالۍ کې د بندو جوړولو ډېر اساسي او ډېر شش ځایونه ستاسو ځکه میزان ولسوالۍ غرنۍ ولسوالۍ ده، که دولت یا هم د اوبو متخصصین په دې ولسوالۍ کې سروې وکړي، انشاءالله چې ولس به وکولای سي په دې ولسوالۍ کې بندونه جوړ کړي. صرف یو عامه پوهاوي ته ضرورت ده او لارښوونې ته ضرورت ده. نو ستاسو څخه هم دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي، تر څو مسؤلین همدا پیغام واوري او دا مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. وسلام په احترام.
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.